بلکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی ډاکټر محمد طیب دا زموږ راځنه دی دا چې څه ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده د خپل شماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه چې پر پنځم اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سو دوه اتیا په پای کې
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي وو نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 اووه 1 3 2 3 8 19 یعنی 0 اووه 0 اووه 1 3 2 8 19 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې میروالی دی د پلار نوم یې عبدالوهاب دی د نیکه نوم یې لحمحمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادراکه دی کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 اووه 1 3 2 1 19.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړی غورغورید د غځینې دغه یې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي او دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لالجان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 3 2 8 8 4 4 1 0
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
د ازادي ملما
سلامونه وخت په خیر. د ازادۍ ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبرې لوه خو دې خبرالۍ سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه یې نه ده پرې خو راغلې ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسه جانې تاسو ته او ټولو قدرمنونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیر زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره زما د کوښنواله مینه ولا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبريالۍ با پرزنټر اوسه. د دې څنګه ټول رسنۍ زمیدای کارونه شواله زما سره مینه ډیر زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیاګلوس کلوم شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شولو. ما د غیث خو وروسته لږه مې چې څنګه ماته پیدا شولې لیکن اولینه شزنه خبرې اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سم سره نس فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نو وروسته بیا زړه علامه کندهار ته کندهار ته څو ایس وخت پاتې شولم. مې چې څنګه زمو له ورسره نس فعالیتونه مې هم سره لودلې. یوسف علي تل میوه تلویزیون کې ورسره ولغین وروسته بیا علامه کابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولما هغه وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جانې پر همدې باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیلو تلویزیونونو کې کار کړی پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې، اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې از نورستان معلومیږي یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم یا خنده ډېره زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کینسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم، اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر عوامې کتل چې وزر ډېر ګډوډ کېده یا اوس ما څنګه خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکوي، دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راسم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغلی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی بلاخره لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغلی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته. او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار ستنی ول، که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت بخښنې سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما اسنادونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي یا ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي؟
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ ترا کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې، موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما ما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و هملته ولم مدرې سو وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لغوم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوسم. چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه به وړوکی ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغې خپله وغوښتل چې زه راسم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څه ورځې، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه وه چې بالاخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي کډواله دې شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه والله، ډېره زیاته ستونزمنه والله، چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت ولو، حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ول، هغه مې واخیستل او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو، او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او کله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه شوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدی ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی ځل دې کړی و له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغوی لکه څنګه چې تاسو خپلې ویل، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چا ته میلاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم، درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کي. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویده شولم. کله چې ویده شوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دي پوراسولو، زه ورکم ګنګ سولم چې یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده شوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسا کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بالاخره که دومره ستونزو سره مخامخ شوي یاستئ، بیا غواړئ چې په پښو ودرېږي او بالاخره دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسا کې په تلویزیون کې کار کوئ؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشې ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوی او د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره زما مالی برخه را تقوی کوله. هغې نه وروسته په فرانسه کې په 2006 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې وه چې موږ کولای سو تلویزیون له لارې دوی ته د زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړو څخه محرومې دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، ډېره زیاته خوشحاله سوم. زما خپله فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو رالېږلی و. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیلو چې دغه راپور ماته ولېږی، چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ماته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم او دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې سي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې له دوی سره مې کار شروع کړی او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنوګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي، تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس اوس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو مېلمه ته زنګ وهم چې هغوی لکه ما غوندې مسافرې په نورو هېوادونو کې بل خصوص موږ مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونه کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي. ډېر خوشحاله ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح خپرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه د مېلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تېر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا د تفریح خپرونې وګوري تر څو دغه جورونه له وضعیت څخه هم خبر ارس چې هغه په اروپا کې ژوند کې دغه ژوند په څه ډول دی، دغه د جالب خاطرات څخه هم خبر سي او د څنګ په خبرونه کې جالب برخې هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي د بخصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه د پاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوزه بیګم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ شوزه ته ورکوو، هغه خبره لاره ته چې هغه په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیو فعالیتونو یا په رسنیو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغه ته ډېر فرصت ورکوو په شوزو کې. اما په موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې، مالی برخه کې، اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دا هم مېرمنو دی چې هغه په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مو کو چې بلاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هېواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کیږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بلاخره خپل مقصد لکه ته به دمه ورکوي تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې د کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوی، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوی تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوی. نو هغه معمولا چې ولو هغه تر 3 بجو پورې ولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوست دوستانو سره به نږدې کښېناستلم. همالته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول. خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم او په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې یو کس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډېر زیات سخت دي. قسم په کار کول کې یا په حلالو پیسو پیدا کول کې څه نه ورسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زغه وخت به ډېر زوریدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشناول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر زورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی. کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، ولې موږ خپله دنده له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپله ډاډګیرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې یم، دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي. که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېدل، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډېر نارام وم، هغه وخت به ډېر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل، چې کله هغه مغازې ته راتلل او کله چې به ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دوی به زه ډېر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلې او بلاخره بیا کابل نه فرانسې ته راغلې، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډېر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډېر زیات سخت ده یوې نجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلې، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدې او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې سالور نن نه ده راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره فرزنۍ سو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته شته دوی سره کار شروع کړی ده، دماغه مدیر نوم یې راته واخیسته. ما هیڅ هم ورته ونه ویله، یو رقم رنګ دې څه زیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې یا چیرې، همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، راته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنۍ کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېره کوچنۍ وم هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د ښوونځي مسله دې مې یاده کړه، لکه د ښوونځي له دوران دې راته وایي ګلالۍ جانې، چې ښوونځي کې څنګه وې، هلته دې مینه لم دغه خبره لې سره پیل شوې وه، علاقه درته درلودله کنه؟
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم، دری کو زتلم دفتر تلم، ګرمي بم ولا ما ګرمي بم، یا خبم ولا زما خوښ دلته زولار خپل خبرونه سب کوم، او یو ځانته می ورکم د شری ساس کوي انرژي ساس می کوي ډیره خوشاله خپل سم فهمته می ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او تکرار په دغه وخت بیا به د سار چې برته دفتر دغه مکتب تر تل ماغي ډیره تشویق ولا ماغي ډیره خوشاله ول اته دغه مخپل هيله دغه پوسټر وکړل درته چې هغه به ورسره چې رسنوي کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسم یا می لسم سم فرصت کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دغه مینه مینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویقوله ما چې برته توفي راوړل چا په پریش کې نه ولامه هغه نورم د دې تشویق کړم چې زه باید لام پر سنیزو فرتون باندې لا هم بوخت سم خپل فرتون ته دوام ورکړم.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جانې وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډېر زیات سون سره مخامخ شي کورنۍ سون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سون وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روح نورم درکوله بل اخر دې مزل ته دې
باور که وسی جاری لکه څنګه سو مخ یاد اوریو کنه در لو سکالو د انسان عمر ډیر کم ایس پغه شو بعد باندې نه پویږي صرف په دغه وخت انسان وای ټول ذکر وکي او کورنی مینه تارتیا لري اما ز وی رکم زما مینه و چې زو بایت رسنیس فالتون بایت ولرم ول مش په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینه اخلم اته ز ډیر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته ولار سم الته د ناتو سفیر اتلین چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبر یاله ما دغه عکسونه متون دغه فلاتونه چې ومال دل یا دغه چلانس ومال دې زور کوم نه هله به کوم چې دا شنه خبر یاله تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډول لاره د دې ځغ خلک اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیله به ملاله نه ورکوله ملاتمن یو ستونزه وجود لري زه باید ستونزه پیدا کړم او د حل لار ورته پیدا کړم نه هیله سوي ډیره زیاته بهشته می خپل هیله ملاله نه
ورکوله هم څه واه څه ول ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بیا ملاله نه ورکوله هغه څه چې ته واه څه ول څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي به ما ته کول چې ته واقعا وینځلی ته کنور څنګه ته ورشزه یې او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي اما غز ما د مور مینه ولا غز ما د مور هل ځلې ولا چې زه په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وګم د په یخ کې به تر لاس نیولې ولما تر خپل دفتر تر راډیو پورې بیا تل تر هغه ځای پورې بیا ولما اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هیله له لاس ورنه کما نو د چینن هر څه يم د خپل مور لامل یم واغې تشویق کړې مو سم تشویق یا تل تر ته ویښم
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورته وی تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلر ایس ما سره موافقه نه ولو هغه دبل چې ټولنه کې ستونزې ډیر زیاتې ده د تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو زما د پلار غوښتنه دا ولې چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دغه وزما څخه یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کې څوک سم کبار ودی مې دا خبره ډیره بد لګیدله هغه ایس کله وینا ته نسې کېدلای او دا ټولند د دې نه چې ټولند په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکیب مې سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما هغه مشه ورور او مور مینه مې و چې زه تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه استاذی کولای سم نه ډاکټری برخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورکړم.
بله که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينات ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي کابل کې وکي د تاتره چې لار شي دغه خبرونه لغزه څخه مخته بيسي
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ شم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشحال شي خپل وطن خپل ولس تر څنګ وکوم. زه البته نه، خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ماته ټول انساني حقونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګورم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه ستل چې ساده خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته پکدو، هلته به حالات ته پکدو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره ستونزو سره سره بیا هم درېږي او بلخره دغه فیصله چې تا کړې د دغه لار ته بیا دمه ورکوي؟
اوس جان ستونزې لا هم ختمې نه دي، ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، موږ زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته. له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګریوان یم. زه سهار چې دفتر ته راځم او بیرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لارې مې تغیر کړې، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړی. دلته لا هم ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ژر ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ.